اسپخین دو بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي، اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د باګرام له زندان نه د سلګونو بندیانو د خوشکولو هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو زندانیانو دوسیې هم باید په چټکۍ سره وڅېړل شي. جمهوري ریاست د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارو وروستی تحلیل په ټینګه رد کړی دی. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې لوړ پوړي ایراني مذاکره کوونکي وایي په جنیوا کې په خبرو اترو کې تر اوسه ښه پرمختګ شوی دی. روسي چارواکي وي په جنوبي ښار والګاګراد کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 34 ته لوړ شوی دی. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
له سمنګان راپور نه وایي چې په دې ولایت کې په مظاهرو کې 2 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان مشرانو جرګه د لوګر ولایت د کانکور ازموینې د لغوه کېدو موضوع څېړي، او په کندهار کې بیا یو پولیس نامعلوم وسله والو نن غرمه ووژل. له سمنګان ولایت څخه راپور نه وایي چې په دې ولایت کې د والی پر ضد په مظاهرو کې 2 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. مظاهره کوونکي وایي دغه مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي بدله شوه چې د ولایت مقام ساتونکو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د سمنګان والی خیرالله انوش دغه پیښه مني، خو وایي د مظاهره کوونکو په منځ کې خپل وسله وال او د هغوی په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سمنګان د والی پر ضد له تیرو 4 ورځو راهیسې مظاهره کیږي، او مظاهره کوونکي وایي والی په خپلو کارونو کې ناکام دي، خو د سمنګان والی دغه مظاهره د ده پر ضد یو پلان څه ده سبولی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په لوګر کې د کانکور د ازموینې د لغوه کېدو موضوع د دې جرګې د یو کمیسیون لخوا څېړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د سه شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې پر لوړو زده کړو وزارت انتقاد وکړ چې د دې ازموینې د اخیستلو پر وخت یې بې غوري کړې او سم څارنه نه ده کړې. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علامي زدیار وایي چې لوګر ته به یو پلاوی ولېږل شي او دغه موضوع به وڅېړي. د لوګر په ولایت کې تېره پنجشنبه له نږدې 4000 فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د کانکور کمیټې د کانکور استولسي کمیټې پلا د کانکور استولسي کمیټې په ازموینه کې د درغلي لامل د ازموینې پاڼې والیا توجهولې. په دې اعتراض په لوګر کې له تیرو 3 ورځو راهیسې مظاهره هم روانې دي. د کندهار سیمیز مسولین وایي چې په دې ولایت کې نن غرمه یو پولیس نامعلوم وسله والو وژي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دغه پولیس د دې شهر د شهیدانو په چوکې د وسله والو کسان لخوا وویشتل شو او وسله والو وتښتېدل، خو دا په کندهار کې لومړی وار نه دی. تر دې مخکې هم افغان سرتیری، قومي مشران او نور مهم کسان د نامعلومو کسان لخوا په دې ولایت کې پټ وویشتل شوي دي. تر اوسه هیڅ چا د پولیس د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی. او له کندوز څخه راپور نه وایي جرمني غواړي د دې ولایت د مرکز او شپږ ولسوالۍ لپاره د شلو د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړ کړي. د کندوز د اوبو رسولو او کانالیزیشن رئیس د محمد بهیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې کار په نوې میلادي کال کې پیلېږي او سلګونه کورنۍ ته به د شلو د پاکو اوبو اسانتیا برابر شي. د دې پروژې ټول لګښت $10 میلیون دی. ښاغلی بهیر وایي د پاکو اوبو پایپونه به د مرکز تر څنګ د شتارچی، امام صاحب، قلایزال، چاردرې، خان آباد او علي آباد ولسوالۍ ته وغځول شي. تر دې مخکې د دې سیمو خلکو له دولت تغوشتي وچی د څلور د پاکو بو امکانات ورته برابر کې. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه اجمل اندرند کوي.
روسي چارواکي وایي په جنوبي ښار ولګاګراد کې د دوو سن وشونکو بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 34 تنو ته رسیدلې ده. د روسي د روغتیا وزارت ویلي چې د سه شنبه په ورځ د دې پیښو درې نور قربانیان هم مړه شول. له دې سره د اورګاډي په یو تمځای کې د یک شنبه د ورځې د چاودنې د وژل شوو شمیر 33 ته ورسید، او د دو شنبه د ورځې د چاودنې چې په یو برقي بس کې شوی و د قربانیانو شمیر 14 کسان شول. تمه ده چې د دې چاودنې د قربانیانو د تدفین لومړني مراسم به د سه شنبه په ورځ ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو له دې چاودنو وروسته په عکس العمل کې د اولمپیک د امنیت په برخه کې ټاکل شوی د شپږونو څخه په کمه موده کې په سوچي تفریحي ښار کې پیل شي د روسیې سره د نږدې همکاري وړاندیز کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د شمالي قفقاز اسلامي وسله والې ډلې په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنې کړې دي.
لوړ پوړي ایراني مذاکره کوونکي ویلي په جنوا کې د خبرو اترو بهیر ښه پرمختللې او ښه پرمختګ پکې شوی. د ایران دولتي تلویزیون د سې شنبې په ورځ له عباس عرقچي سره هغه مرکه خبره کړه چې پکې نوموړي وویل د امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له استازو سره یې د دوشنبې د ورځې خبرې اترې د سې شنبې د ورځې د سهار تر 3:30 بجو پورې وغځېدې. د ایران سره په تېره میاشت کې د شوې اتومي موافقې د عملي کولو لپاره د یو چوکاټ پر جوړولو خبرې اترې د دوشنبې په ورځ له یوې اونۍ وقفې وروسته بیا پیل شوې. وروسته له هغې چې د نومبر په 14 نېټه ایران ومنله چې د خپل اتومي پروګرام یوه برخه به بندوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد نړیوال بندیزونه کمیږي، تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ دوه دورې خبرې اترې شوې دي. دوه بلاروسیان لیتوانیا ته د جاسوسۍ په تورونو مجرم پیشندل شوي او محکوم شوي دي. بلاروسی کې جی بی د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا دوه بلاروسی سړي چې د یو نوم ا کچورا او د بلې فنزلیناوا په دې په ترتیب سره پاتو ولس کلونو بند محکوم شوي دي. دواړه په خیانت او د لیتوانیا استخباراتي ادارې ته په جاسوسۍ مجرم ګڼل شوي. دا دواړه کسان د 2012 میلادي کال په مارچ میاشت کې نیول شوي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ویلنوس هم تر اوسه پورې په دې اړه کوم تفسیر نه ده کړی. برما نن 15 سیاسي بندان له زندان نه خوشی کړو. فعالان وایي په دې هیواد کې لا هم د سلویختو په شاوخوا کې نور سیاسي بندیان په زندانونو کې پاتې دي. تمه ده چې نور به په راتلونکي اونۍ کې خوشی شي. د دې هیواد ولسمشر تایسین هغه کسان بخیلي چې یا محکمو محکوم کړي وو او یا د بیلابیلو سیاسي جرمونو تورونه پرې لګېدلي وو. په دې سیاسي تورونو کې د غیر قانوني سازمانونو لویو خیانتونو، د دولت د سپکاویو او د سوله ییزو غونډو له قانون څخه د سرغړونو تورونه شامل دي. ولسمشر ژمنه کړې ده چې د 2010 کال تر پای پورې به ټول سیاسي بندیان خوشی کړي. د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کول یو له هغه شرطونو څخه دي چې لویدیځو هیوادونو برما ته د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې اخی. ویل کېږي چې د پوز د واکمنۍ پر مهال په دې هیواد کې 2000 سیاسي بندیان موجود وو. دا و خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د وګرام له زندان نه د سلګونو بندیانو د خوشی کولو هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو زندانیانو دوسیې هم باید په چټکۍ سره وڅېړل شي.
حیات دې ته این شي برسېدي وشي. هغه څوک چې مجرم دا د بندي شي، هغه څوک چې شخصي بده یې راغلی ده نیول شوی، د هماغه د بېرته خلاص شي.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د وضع په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارو وروستی رپورټ په کلکه رد کړی دی. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په پکتیا کې سره له دې چې کلتوري محدودیتونه زیات دي، خو د انتخاباتو کمیسیون مسؤلان وایي د ولسمشر ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون په موخه 80% ښځو ته هم د رای کارتونه ویشلي دي. په کندوز ولایت کې د شپږ ولسوالۍ لپاره د څښاک د پاکو اوبو پروژې پیلېږي او د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د لوبل میدانه ورزشي شي خپرونه اوري.
موږ سره تر دا مهاله 2500 لوبې ترسره کړې دي چې دواړه لوبې د افغانستان الف لوبلې د تاجکستان څخه وګټلې.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او په لوی خانونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د بګرام له زندان نه د سلګونو بندیانو د خوشی کولو هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو زندانیانو دوسیې هم باید په چټکۍ سره وڅېړل شي. دوی وایي چې د بګرام زندان او د افغانستان په ځینو نورو زندانونو کې ګڼ شمیر بې ګناه کسان بندیان دي چې باید له لازمې څېړنې وروسته ژر آزاد شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړې کمیټې پرون وویل چې له دې زندان نه 650 بندیان آزاد شوي دي. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د بګرام په زندان کې د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې د سلګونو بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړ، د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې باید ټول بې ګناه بندیان له زندانه آزاد شي. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد الله مزیدیار د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې باید د ټولو بندیانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې قانون یو شان او بشپړ عملي شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو هم د نورو زندانیانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه. د دې جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون او سناتور رفیع الله حیدری وایي چې یو شمېر نور زندانیان هم پرته کوم دلیل نه په بند کې شپې سبا کوي.
چا چې لونګې ویلې ده ګیره درلوده ده هماغه رغله ده بندې شوی ده. زموږ بندیان چې دي په صرف یو ټوپک نیول شوي دي. بندي وشي هغه څوک چې مجرم ده دې بندي شي، هغه څوک چې په شخصي بدی رغله ده نیول شوی ده هماغه بېرته خلاص شي. که دا ټول افغانان نه دا جیلونه ډکو دا د خلاصون لاره نه ده. د خلاصون لاره دا ده چې د دوی دغه دوسیو ته رسیدګي وشي. دوی وایي چې دا شپږ سوه او یا دا شپږ سوه پنځوس پرون نه دي خوشي شوي. د دغې نه زیات تعداد بندیان په تېرو کلونو کې هم خوشي شوي چې موږ د هغې نه مننه کوو. د کمیسیون نه لس میاشتې پې کار شوي، دوسیې څېړل شوي. د هغه بندیانو دوسیو ته هم موږ د رسیدګۍ غوښتنه کوو چې په ولایاتو کې بندیان دي او هېڅ تر اوسه پورې چا پاڼه په مخ نه ده اړولې.
د غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړې کمیټې د دوشنبې په ورځ وویل چې شپږ نیم سوه بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم د بګرام له زندان څخه د دې بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او ویلي دي چې باید د نورو بندیانو دوسیې هم سمې وڅېړل شي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې له تېرو نهو میاشتو راهیسې د بګرام زندان د زندانیانو دوسیې څېړلې او په پای کې د څه باندې اووه سوه زندانیانو د برخلیک په هکله تصمیم نیولی دی. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې زندانیانو د دوسیو په څېړلو هم کار روان دی.
د بګرام د زندانیانو دوسیې د هغه صلاحیت او واک پر اساس چې د افغانستان جمهوري مقام دې کمیټې ته سپارلی دی ادامه لري او هر هغه څوک چې د افغانستان د قوانینو سره سم د الزامیت دلایل ورته متوجه نه وسي هغه به یقینا د هو د فرمان د حکم سره سم د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې هغه به زی سلام مراجعو ته خبر ورکول کیږي چې هغه د بند خلاص شي. یو دغه پروسه ادامه لري.
دای وایي چې د یو سل څوارلس نورو بندیانو دوسیې چې څو تنه بهرنیان هم پکې شامل دي د ډیرو څیړنو په مقصد عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په خواتر دې هم داسې انتقادونه موجود و چې د افغانستان سن په ځینو زندانونو په تیره د بګرام په زندان کې سلګونه کسان پرته له دې چې جرم ثابت شي بندیان دي. د بشري حقونو بېلابېلې ادارو هم له دې وړاندې د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې هېواد په اکثره زندانونو کې د بندیانو حقونو ته سمه پاملرنه نه ده شوې.
د جمیلې ظریف په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بګرام له زندان نه د سلګونو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کوي خو وایي چې د نورو بندیانو دوسیې باید هم په چټکۍ سره وڅېړل شي.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د وضع په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارې روسي تحلیل په ټینګه رد کړ. د ولسمشر کرزي وان امل فیزي ازادي راډیو ته ویل کدا تحلیلونه وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یو برخې د سپارلو د طرحې جزوي هیڅ کله به کامیاب نشي. د امریکا ملي استخباراتي ادارې په تازه رپورټ کې اټکل کړی چې په افغانستان کې به وروستۍ درې کلنې لاسته راوړنې تر 2018 میلادي کاله له منځه لاړ شي. نسیم شفق او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د وضعیت په اړه د متحده ایالاتو د ملي استخباراتي ادارې د یو تحلیل خپرول د دې هیواد د جمهوری ریاست توند خبرګون وپاراوه. د افغانستان جمهوری ریاست ټینګار کوي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې او یا د متحده ایالاتو د ټولو استخباراتي ادارو لخوا د دې هیواد د حالاتو په اړه د تازه تحلیل خپرول بې اساسه دي او په ټینګه ردوي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی د دوشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل کچېره د دې سیړنو خبرول طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو توتیاوي نو هیڅ کله به بریالي نشي. د خاغلی فیزی په خبره کچېره دا ډول تحلیلونه سم وګڼل شي نتیجه به دا وي چې په افغانستان کې د امریکا پایګاوي وي یا نه په دې هیواد کې به توتریخوالی او ګډوډي دوام ولري. د ولسمشر کرزی ویان ټینګار کوي چې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو بیا راتګ یوازې د سیاسي پروسې او سولې لپاره امکان لري. ایمل فیزی د غراز وایي چې هیڅ کله به له بهر نه د طالبانو مهندسي شوی راتګ او هغوی ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو اجازه ورنکړی شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیړونکی حاجی سید داود وایي چې امریکا او ولسمشر کرزی سره بې باوره شوي او پر یو بل تورونه لګوي.
د امریکایانو د کرزی صاحب ترمنځ بې باوري دې حد ته رسېدلې ده چې کرزی صاحب د هغوی نه د یو ډول احترام توقع کوي او هغوی هم داسې فکر کوي چې موږ افغانان او د افغانستان دولت په تېره بیا کرزی صاحب د دې نه مننه وکړي او دغه شخصي مسایل یا هغه مشکلات چې اوس د امریکې او د افغانستان ترمنځ را پیدا شوي دي دغې ته یو د حل لاره را پیدا شي.
د ولسمشر کرزی د ویان دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې د یوې څېړنې له مخې ویلي چې تر 2010 میلادي کال پورې به د افغانستان درې کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. په عین حال کې د بریتانیا لوی درستیز هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي وسلوال طالبان په دې هیواد کې ځینې سیمې بیرته ونیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ناندرۍ لا هم روانې دي او ښاغلی کرزی د دې سند د لاسلیک کولو لپاره پر خپلو شرطونو ټینګار کړی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په ملتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لسی فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د کورنیو چارو وزارت وی د ولسی جرګې د وی غړي حماس سلطانی لخوا د پولیس وحل کېدل یو غیر قانوني عمل دی او دوی باید تعقیب کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت تمخته د یک شنبه پر ورځ ولسی جرګې غړي حماس سلطانی یو پولیس ته کنځلې وکړې او هغه وه. د کورنیو چارو وزارت د میرمن سلطانی د عمل غندي او وایي چې دوی باید د پارلماني چارو وزارت للارې جدي تعقیب کړي. د دې وزارت وان صدیق صدیقي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پولیس په سختو شرایطو کې فعالیت کوي او باید چې مشران او نور چارواکي د دوی د قربانیو احترام وکړي. خاغلی صدیقی ویل د پیښې په اړه د دوی تحقیقات ښیي چې هما سلطانی له پولیس سره عقدایي چلند کړی او وهل شوی پولیس ملامت نه دی. هڅه مو وکړه چې د هما سلطانی او د شریف الله په نوم د وهل شوی پولیس نظر هم واخلو خو د هما سلطانی په بیا کېدو بریالی نه شو. پولیس ویل چې د خبرو اجازه نه لري. اوس هم له نسیم شفق څخه اورو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمې پیښو په اړه څه خبره کړې دي.
د کابل د نن چاپ نږدې ټولو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا د افغانستان د حالاتو په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارې د سیړنو د رد او له بګرام زندان څخه د سلګونو بندیانو د خوشي کېدو په اړه مطالب خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې له ازادي راډیو سره د ولسمشر کرزی د ویان ملفیزي هغه خبري راخیستې چې وایي هیڅکله به له بهر نه د طالبانو مهندسي شوی راتک او هغوی ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو اجازه ورنکړل شي. د ورځپاڼې پر دې مطلب سربیره له بګرام زندان څخه د 6500 بندیانو د خوشي کېدو په حق له هم لیکنه خبره کړې. ویسا لیکي په بګرام کې د تور زندان ترڅنګ یو شمیر بندیان شته چې لکره اسناد او شواهد پرته ساتل کیږي. د ورځپاڼې د بګرام زندان د سیړنو د کمیټې د غړي عبدالشکور د ادرس له قوله لیکلي چې د قانون پر اساس که چیرې د تورن کس دوسیه تر 15 ورځو پورې محکمې ته ونه لیږل شي نو باید آزاد شي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم له بګرام زندانه د خوشي شویو کسانو موضوع ته اشاره کړي او لیکي چې له دوی نه ډېر یې د طالب قمندانانو په تور نیول شوي وو خو په اړه یې هیڅ سند ترلاسه نه شو. د ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې داسې کسان هم وو چې نه پوهېدل په کوم تور نیول شوي. سرنوشت د سیړونکو په حواله په یو بل مطلب کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي امریکا ویره لري که چیرې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي نو ښایي چې ځینې مهم رازونه یې افشا شي. محور غیر دولتي ورسپانې د بګرام له زندانه د خوشی شویو بندیانو په اړه لیکلي. د دې زندان د سیړنې د کمیټې غړي ښاغلي دادرس د دوی د بندي کولو په اړه خوشینی څرګنده کړي، ځکه چې ډېر شمېر یې بې ګناه وو او نه پوهېدل چې ولې بندیان شوي دي. د ورسپانې لیکلي چې دا کسان په بګرام زندان کې د افغانستان د قوانینو خلاف ساتل کېدل او ډېر شمېر یې حتی څلور کاله هلته تیر کړي دي. انیس دولتی ورسپانی د ولسمشر کرزی د بیان له قوله لیکلی، افغانستان ته تا د طالبانو راتګ یوازې د سیاسي پروسې او سولې لپاره امکان لري. په دې اړه مطلب کې د ایمل فیضی له قوله ویل شوی چې د ځینو امریکایي استخباراتي ادارو له خوا تر دې وړاندې هم د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې څېړنې خپرې شوې چې وروسته بیا ناسمې ثابت شوې. ملي باور غیر دولتي ورسپانې سربیره پر دې چې په خپل لومړي مخ کې د بګرام له زندان څخه د بندیارو د خوشی کولو په اړه لیکنه خپره کړې، خپل سرمقاله هم همدې موضوع ته په اشاره په افغانستان کې د امریکایانو سرغړونو ته ځانګړې کړې. دا ورسپانه لیکي لا هم په بګرام زندان کې ځینې بندیان شته چې دوسیې نه دي سیړل شوي او په غیر قانوني توګه هلته ساتل کیږي.
دا ازادي رادیو دا دوستانو کا انټرنیټ لري په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه د سحر لونه د مخم تر بچو پورې اوریدل شي او په منځنۍ چاپه یو سره دوه شپږنوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. په پکتیا ولایت کې سره لدې چې کلتوري محدودیتونه زیات دي، خو د انتخاباتو کمیسیون مسؤلان وایي د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په موخه وسلوېخ په سلو کې ښځو درای اچونې کارتونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور حال سیمه زموږ د همکار داود تپان په دې رپورټ کې اورو.
دا پکتیا په مرکز گردیز کې لسګونه تنه خځو او ځوانانو درتلونکو ټاکنو څخه د ملاتړ او ټاکنو کې د پراخ ګډون او مو په هوی په مخې ولوې غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه چې د بیړنۍ مرستو د پراختیا موسسې یا ایف آر ډی په مالی او تخنیکی مرسته په مرکز گردیز کې جوړه شوې و. سربیره د مدني ټولنو پر پالانو د گردیز شاوخوا سیمو اوسیدونکو او مېرمنو هم برخه لرله. دا د غونډې په ترڅ کې ځوانانو په ټینګار سره ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې به په پراخ ګډون سربیره ډېر خلک دي واڅوی چې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو کې وړ نماندان پنهخه او د هیواد په راتلونکو کې سهم شي. دوی وايي هڅه به دا وي چې د ټولنې هر قشر په دې و په وي چې انتخابات د دوی د راتلونکو لپاره څومره اهمیت لري او دوی څنګه کولای شي د خپل رای کارتونو په وسیله خپل راتلونکو وټاکي. ځوانان په دې باور دي چې دا ځل د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوی او یو نوې تجربه به تر سره کوي چې د انتخاباتو لپاره خپل مشر ټاکي نه د زور او زر لاره.
ایمل دی پکتیا پوهنتون استاد دی. راتلونکي ټولکنې خو په دې خدمتیا سړي ته بخي چې دا زموږ ځفه تجربه ده، خو شاید موږ د ټاکنو د ډېرو اصولو او د ډېرو قوانینو سره نه بلد وو. دا ځل یوه تجربه نور هم زیاده شوې ده او د سره په څنګ کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه هم لوړه شوې ده. نوم مې عزیزالله دی، د پکتیا پوهنتون د ژبې ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصل یم. افغانستان د ټاکنو درې پړاو تجربه کوي او دا چې پخوانۍ
څرګندوله چې دوی رای کارتونه اخیستي او په دې تمه دي چې د ټاکنو په ورځ یې وکاروي. دیو چې په دې غونډه کې برخه لرله وایي اوس ښځې هم په دې پوه شوې دي چې ټاکنې په ژوند مستقیم اغېز لري، نو په دې اساس به دوی هم د خپلو حقونو ترلاسه کېدو په موخه پر روانو ټول ټاکنو کې پراخ ګډون کوي. نوموړي د ټاکنو په ورځ د ښه امنیت د تامین خبره کوي، وایي که امن وي او شفافې ټاکنې ترسره شي نو هغه چا ته برای ورکړي چې په هیڅ ډول فساد کې نه وي ښکېل. مسئول شیر علی پیزی په دې ولایت کې د روانو ټاکنو د پروسې او لومړنیو کارونو د خطر سره کېدو خبره وکړه. دی وایي په پخوا ټاکنو کې هم په دې ولایت کې د رای ورکونې ډېر کارتونه ویشل شوي دي، خو دا ځل یې د نوم لیکنې پروسه ښه پر مخ تللې او د ځوانانو ونډه پکې د پام وړ ښیي. نوموړی وایي چې تر دې دمه یې اویا زره تنو ته د رای ورکونې کارتونه ویشلی دي چې د دې دومره ویش 15% برخه خزي جوړوي.
تر اوسه پورې خو تقریبا څه د پاسه نه 18000 کسانو ستنن ترسره کړی دی، ځکه چې 18000 کسانو په ولسوالیو مرکز ګردیز کې ستنن ترسره شوی دی. د ګردیز ټیم سیدا سلو روان ده، یو څه زیات شوي څه د پاسه نه 18000. په دې کې 15% خزي دي، باقي 15% نارینه دي. او راتلونکي ټاکنو لپاره انشاءالله موږ 200 مراکز لرو او د امنیتي ځواکونو د پریکړې په اساس به انشاءالله چې هغوی پریکړه کوي چې کوم مراکزو کې به امنیت تامین کیږي، بیا به په هغه مراکزو کې موږ ټاکنې ترسره کوو. انشاءالله ټاکنې به شفافې او د امنیت په فضا کې ترسره کړي.
د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته شاوخوا درې میاشتې پاتې دي او ټاکل شوی چې ټاکنې به د راتلونکي کال دوري یا حمل 14 نیټه ترسره شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په پکتیا ولایت کې ګڼ شمېر ښځو ته د رای اچونې کارتونه ورکړي دي او تمه ده چې په دې ولایت کې به په انتخاباتو کې د ښځو ګډون پراخ وي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د لوبل میدان او د غراس کور کله اوریدل شي. په کندوز ولایت کې د افغانستان د اوبو او کانالیزیشن چارواکي وایي چې آلمان د اویام میلیون ډالر په مرسته له یاد ریاست سره مرسته کړي او دغه مرسته به دوی هغو یو شمېر ولسوالیو ته ځانګړې کوي چې د څښاک له پاکو اوبو څخه بې برخې دي. په دې اړه نور له سیمې د اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
په راتلونکي کال کې به د کندز شپږونې ولسوالۍ د څښاک اوبه تر پوښښ لاندې راسي. د نل له لارې د څښاک پاکې اوبه چې اوس مهال یوازې د کندز په یو شمېر سیمو کې خلک ترې ګټه اخلي، د دې ولایت د اوبو زیرمو ته په کتو سره د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیسون ریاست چارواکي وایي چې نړیوالو مرستو په ترلاسه کولو سره دوی په پام کې لري چې راتلونکي کال کې د هېواد زیاتې سیمې چې اوسېدونکي یې لا تر اوسه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د نل غځونې پروسه چټکه کړي. داری رئیس ډیپلوم انجینیر داد محمد بهیر چې په کندز کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې په راتلونکي کال کې دوی د هیواد په کچه د اوبو رسولو یو لړ پروژې په پام کې نیولې چې په دې برخه کې آلمان هیواد اویا میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده چې د دې مرستو زیاته برخه کندز ولایت ته ځانګړې شوې ده.
ما 70 میلیون دلار برای سال آینده سرمایه گذاری میکنیم از آلمان که از او جمله شاید بیشترین فیصدی از این بیجه باشه که ما شما خانواده دارید.
مک پر اتلونکي کال کې د آلمان هیواد څخه اویا میلیون ډالر پانګونه کوي چې له هغه جملې څخه شاید زیاته برخه په کندز کې ولګول شي. چې مک تاسو خانابات ولسوالۍ، امام صاحب ولسوالۍ، چاردره او په خپل مرکز کې زیات سیمیلر چې په پلان کې شته چې ټوله شپګونی ولسوالۍ تر پوخه خلندې راشي. خاغلی بهیر زیاته کړه چې دا ټوله هڅه د خلکو په همکاري پورې تړلې چې ترڅو خلک په سمه توګه له اوبو څخه ګټه واخلي. په همدې حال کې بیا د کندز یو شمېر اوسېدونکو د نل له د دی اوبو له کیفیت څخه رضایت لري، خو وایي چې مخکې قیمت ارزانه وو او اوس د دوی په وینا د یو متر مکعب اوبو په بدل کې له دوی څخه 6 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د کندز د اوبو رسولو او کانالیزیسون رئیس انجینیر نجیب الله بیا ازادي راډیو ته د خلکو د دې ستونزې په اړه وویل چې ټاکلی قیمت دوی له څېړنې وروسته ټاکلی او مناسب قیمت دی.
قیمت دومره زه فکر کوم هغه څه چې شایعات دي او خلک په تبصرې کې غونه لوړ نه ده. دا قیمت ډیر مناسب قیمت ده. مونږ یو متر مکعب اوبه په 15 افغانۍ خلکو ته توزیع کوو. یو متر مکعب اوبه 15 بلاره اوبه کیږي. 15 بلاره اوبه مونږ په 15 افغانۍ ته یو بلاره په 15 افغانۍ کیږي او 15 افغانۍ زه فکر کوم که څوک مناسب او معقول استفاده دی اوبه نه وکړي دی ورځې دی یو بلار نه زیات هیڅ نسی مصرفولای. که ډیر مصرف که فرزند دوه بلاره دی مصرف که نو دوه بلاره اوبه لس افغانی کیږي. لس افغانی په میاشت کې 300 افغانی کیږي او 300 افغانی زه فکر کوم چې د هر چا له توانه پوره ده.
اوس مهال د کندز په مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې خلک د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن دي. که څه هم کندز روانې زیاتې اوبه لري خو څنګه چې لازمه ده څښاک لپاره مناسبې نه دي. خو د اوبو رسولو د فني کارکوونکو په وینا چې دغه ولایت کې ځمکنۍ اوبه هم زیاتې دي او که چیرې زیاتې ژورې څاګانې وکیندل شي نو د دې امکان شته چې ټولو خلکو ته د نل له لارې پاکې اوبه ورسیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تلیکونه را وستوي
د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او رای دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورسې شي خبرونه او کور کله خبريږي. خو اوس دونیمه بچی کې دونکې دی له اجمل انڅخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
له سمنګان څخه رپورټونه وایي چې په دې ولایت کې د والی پرزت په مظاهرو کې دوه تنه وشل شوي او شپږ نور ټپیان دي. مظاهره کوونکي وایي دغه کسان د والی د ساتونکو لخوا وشل شوي. والی نه مني او وایي د مظاهره کوونکو ترمنځ دننه وسلوالو خپلو کې یو بل وشل دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په لوګر کې د کانکور د ازموینې د لغوه کېدو موضوع به د دې جرګې د یو کمیسیون لخوا وڅېړل شي. دا کندهار سیمهیز چارواکي وایي چې د دې ولایت کې نن غرمه یو پولیس نامعلوم وسلوالو د خار په منځ کې په ډزو وشلې. روسي چارواکي وایي په جنوبي خار ولګاګراد کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 43 تنو ته رسیدلی دی. لوړپوړي ایراني مذاکره کوونکي ویلي په جنوا کې په خبرو اترو کې تر اوسه ښه پرمختګ شوی دی. ایران دولتي تلویزیون د دو بلاروسیان لیتوانیا ته د جاسوسۍ په تورونو مجرم پیژندل شوی او محکوم شوی. بلاروسی کې جی بی د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې دوو کسانو څخه هر یو په اتو او لسو کلونو بند محکوم شوی دی. او برمانن 15 نور سیاسي بندیان له زندانه خوشی کړي. فعالان وایي په دې هواد کې لا هم د سلويختو په شاوخوا کې سیاسي بندیان په زندانونو کې دي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنوریدونکو په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ الف او نولس کلنو ټیمونو ځینې لوبې ګټلې او همدارس به ووري چې د کابل ښار دنجونو والیبال سیالي پیل شوې دي. خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه ووري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ګول کیپر د آسیا په کچه په لس غوره لوبغاړو کې دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو عامر مرتضی دانش ازادي رادیو ته وویل منصور فقیریار په 2013 کال کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره ګول کیپري وکړه او د اتلولي په ګټلو یې خورتیا وښوده چې په دې غوره لوبغاړو کې شامل شو. د آسیا په غوره لوبغاړو کې کوریایي لوبغاړی سانګ یونګ مین لومړی مقام لري. د افغانستان د ملي ټیم او د جرمني د اولدنبرګ ټیم لوبغاړي منصور فقیریار ته دویم مقام ورکړل شوی دی. په دې لیست کې له ایران څخه جواد نیکو نام او رضا غوچینجات، له اماراتو نه عمر عبدالرحمن، له عراق څخه علي عدنان، له چین څخه ژنګجي، له جاپان څخه یوچیرو کاکیتانی او شینجی کازکی او له جنوبي کوریا څخه بل لوبغاړی یانګ ګوانګ شامل دي. د افغانستان د شطرنج د ځوانانو ټیم د نړۍ په شطرنج لوبو کې د څلورمې، شپږمې، نهمې او لسمې دورې لګټلو وروسته کابل ته راورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین سالک ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړو د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې چې د دسمبر له 12 تر 9 د اماراتو په الاین ښار کې په 11 مرحلو کې ترسره شوې د 15 امتیازونو په ګټلو د بری لیکونو ترڅنګ د کریستال مډال هم خپل کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څلور لوبغاړو او پلاوی برخه اخیستې وه چې د یکشنبې په شپه کابل ته راورسېدل. د افغانستان د کرکټ الف ټیم وکړې شول د تاجکستان په وړاندې په دوه ورځنۍ لوبو کې بریا خپل کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل افغان ټیم وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ تاجکستان ملي لوبډله په ډېر تفاوت ماته کړه، د یکشنبې په ورځ هم دغه ټیم ته د 280 منډو هدف وټاکه چې بیرته ټول تاجکي لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړل. هوتک زیاتوي تاجکستان څو موده مخکې له افغان ټیم سره د لوبو کولو غوښتنه کړې وه چې له غوښتنې سره سم د دغه ټیم د تخنیکي پیاوړتیا د ښه کېدو او د افغان ټیمونو د تمرینونو د زیاتوالي په هدف د سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان سټیډیوم کې ترسره شوې. او په نړیوالو رزمي لوبو کې همدا چې د افغان لوبغاړي سیر بهادر زاده په ډیر کم تفاوت له خپل سیال څخه ماته وخوړه. د رزمي لوبغاړو لپاره دا لوبي د امریکا په لاس ویګاس کې وشو چې افغان لوبغاړي سیر بهادر زاده په منځني وزن کې خپل امریکایي سیال جان هوارد څخه ماته وخوړه. د رزمي مبارزو په 1/3 دور کې چې د شنبه په شپه وشوه، د نړۍ اتل کریس وایډمن د برازیلي اندرسن سیلوا په خاجوب لکړه او ویکړه شول د تورنمنت په ورستۍ لوبه کې د خپل اتلولۍ کمربند وساتي. درنوریدونکو بیا هم خرغلاست. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د تاجکستان ملي ټیم ته د ننګرهار په غازی امان الله خان سټډیوم کې په دوه لوبو ماته ورکړې ده. دا چې څنګه او همداراز د افغانستان د 19 کلنو د ملي ټیم د بریا په اړه نړیوال څه نظریات لري، د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره په اوسنۍ مرکه کې پرې پوهېدلی شي.
افغانستان د کرکټ بورډ ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې په دې برابر شو چې د ګاونډي هېواد تاجکستان کرکټ ټیم د لا هېواد ته راوغواړي او دلته سره لوبې ترسره کړي. البته د تاجکستان په د مختلف سره سم دلته مونږ زه درته ویلې شم چې مونږ د تاجکستان سره تر دا مهاله 250 لوبې ترسره کړې دي. البته د افغانستان الف لوبلې ترسره کړي وسته چې دواړه لوبې د افغانستان الف لوبلې د تاجکستان څخه وګټلې.
ښاغلی هوتک، نتایج له تاسو سره شته که څنګه؟ دغه نتایج څنګه و د افغانستان د ټیم لخوا؟
ډېر ښه سره زه څه وایم چې مخکې له تاسو پوښتنه ته بیا ځواب درکوم. مخکې تاسو د تماشا کوونکو یا د خلکو سره راتک په اړه باندې یادونه وکړه. رښتیا هم چې خلک ډېر زیو راځي خپل لوبغاړې او خپل خوښي لوبغاړي تشویقوي. ننګرهار کې تاسو بهتره معلومات شي کرکټ مینه وال ډېر زیات دي او دې سره څنګه چې درته ویلی شم چې د مونږ د لوبغاړو نتیجه ډېره ښه وه. ولې په دې چې په 30 اوونیو کې ډېر زیات ټارګټونه ورکړل د تاجکستان لوبغاړې ته او بیا د تاجکستان لوبغاړي دې ته پیل وکړل چې هغه ورکړل شوي هدف ته ځان ورسوي. هغه هم د افغان الف لوبغاړې نو دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه زه بولم. ولې په دې چې مونږ لوبغاړي ډېره ښه لوبه ترسره کړه تاجکستان لوبغاړې سره او په دې ډیرو موندو په تاسو سره ترې دواړه دغه غټلې.
ځینی خلک وایي دا چې افغانستان تاجکستان لوبډله راغوښتي د دلته د هغوی په خواست باندې ښه کار شوی، خو بیا ځینی وایي چې باید له قوي ټیمونو سره افغان ټیمونه لوبي وکړي څو د افغانستان د لوبي لیول یا سطح لوړه شي، نه دا چې له ضعیفو یا کمزورو ټیمونو سره لوبي وشي.
زما په دې اړه باندې دا څه نظر ده، ضعیف لوبډله خو تاجکستان لوبډله نه تاسو ګورئ، یو ښه پیاوړی لوبډله جوړه کړې ده. بل خبره دا سره ده چې زمونږ د ملي لوبډله تاجکستان ملي لوبډله سره نه لوبيږي. زمونږ هغه لوبغاړي چې زون په کچه لوبېدلي دي دغه نه مو الف لوبډله تاجکستان په وړاندې جوړه کړې ده. هغه لوبغاړي چې په خوا په ملي لوبډله کې ول او په پرفارمنس ښه نه ده دغه نه الف لوبډله جوړه شوې. یعنی د ملي لوبډله اوس فعال غړي لوبغاړي پکې نشته. بیا هم موږ ورسره په ډېر د ډېرو موندو په توګه سره ماته ورکو وته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د ځوانانو په کچه کوم لوبغاړي چې کوم ځای یې نم لوبغاړو ډوډه کړي او یو ملي لوبغاړي ته ماته ورکړي نو دا کوم خبره نه ده.
ښاغلی هوتک، د افغانستان د 19 کلونو یادونه مهم وکړه. افغان ټیم چې سریلانکا ته ماته ورکړه د 19 کلونو ځوانانو نړیوالو څه خبرګونونه خوده او څه نظریات ورکړي د افغان ټیم په اړه باندې؟
نظریات خو ډېر خره نظریات ورکړي. ولې په دې شی یو فن نمبر هي واته ماته ورکول د آسان کارونه هغه لکه سریلانکا د لوګلته چې لنکا د کرکټ په نړۍ کې ډېر غټ تاریخونه لري او بل اخر افغان لسکل لوګل وشو کولای چې په نومړی سیالي کې د خپل مخه راپورته کړي چې لنکا لوګل او ماته ورکړل ورته.
او را به شو د پروګرام ورسته برخه ته. هغه هم دا چې د کابل ښار د انجونو د والیبال ټیمونو ترمنځ سیالي د رواني اونې په سر کې پیل شوې. په دې سیالیو کې د کابل 8 ټیمونه برخه لري چې هدف یې د انجونو والیبالرانو ترمنځ د لا هم غږی رامنځته کول، د دې ورزشي رښتې پرمختګ او همدارس ملي ټیم ته د غوره څیرو انتخاب بلل شوی. دا سیالي هر کال د بیلابیلو ټیمونو ترمنځ د اولمپیک ملي کمیټې لخوا ترسره کیږي. جميله ظریفي په اړه بشپړ راپور راکوي.
د والیبال روزونکو د نجونو ترمنځ د سیالیو ترسره کول د دې رښتې د پرمختګ او د نجونو ترمنځ د ورزش په اړه خپل عمل بولی. د دغه روزونکو په خبره د سیالي به د نجونو ترمنځ د لا هم غږی درمسته کېدو سبب شي او د غوره څیرو په انتخاب کې به هم مرسته ورسره وکړي. د خروالی د نجونو والیبال ټیم روزونکو لیلا حبیبي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د اته ټیمونو مسابقې ورغزار کیږي د ملي ټیم لپاره جونه انتخابي کې هر انجونه کې چې که سرویس او که بازی ولري د جوانانو د ټیم ملي ته به انتخاب شي.
د کابل د نجونو په والیبال سیالۍ کې اته ټیمونه له یو بل سره سیالي کوي. په دې سیالۍ کې برخه وال نجونې هم وایي چې د سیالۍ ترسره کولو ته لیوالتیا لري او ښه چمتووالی هم نیولی دی. د تعلیم تربیې ټیم یو والیبالر وایي د دې لپاره یې په سیالۍ کې برخه اخیستې چې اتلولي خپله کړي او د اتلولۍ لپاره یې ډېر زیار هم ایستلی دی.
زما نوم پروشا سنگر ده، د تعلیم تربیې ټیم لوبغالی. مونږ همدې لپاره اشتراک هم کړی سو وکولی سو لومړی مقام خپل پوهنتون ته وګټو او امید لرو سو لومړی مقام وګټو. د مونږ ټیم
په دې سیالۍ کې چې د اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې روانې دي، په ای ګروپ کې سره میش ټیم په سر کې ځای لري او په بی ګروپ کې هم د ښاروالۍ ټیم له ټولو مخکې دی. په دې ټورنمنټ کې هر ورځ څلور لوبې ترسره کیږي. تمه وه چې په دې سیالۍ کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو هم د نجونو والیبال ټیمونه برخه واخلي، خو د والیبال فدراسیون وایي د سړې هوا له امله د نورو ولایتونو ټیمونو ته د امکاناتو په برابرولو کې ستونزې پیدا شوې. تیر کال د دې سیالۍ اتلولي د سرې میاشتې ټیم له صوفي کلب ټیم څخه وګټله.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو ستړي مشي، یا لوګای کوم ستونزې پیدا کوي؟
زه خپل په جمعه کې دوه ورځې درې ورځې ډاکټر ته ځم. سمه قایت د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی.
څنګه به په دې وتوانې ګو چې د لوګایو یا دود له زیان نه ځان وساتو؟
دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي.
په دې اړه نور معلومات او تمثيلي ټوټه په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي چې یوازې د کابل په شاوخوا کې له یولسو نه ډېرې د خښتو پخولو بټۍ په داسې ځایونو کې په کار بوختې دي چې د عامو خلکو د استوګنې سیمو ته ډېرې نږدې دي. ځینې حمامونه هم هغه شیان سوځوي چې دوی د انسان، حیوان او نبات وژونکی دی. په زړو موټرو کې له بې کیفیته تیلو نه کار اخیستل، په کورونو کې د خونو د ګرمولو لپاره د پلاستیکونو، ټایرونو او لبرونو سوځول د چاپیریال د ناپاکۍ او په فضا کې د ډېر دود سبب شوی. ډاکټران وایي چې له همدې امله تنفسي او ځینې نور خطرناک ناروغۍ ورستر بل ډیریږي. د لوګر اوسونکي شازیا له خپلو ګاونډیانو شکایت کوي، وایي هغوی بې له پلاستیک او لابر نه بل څه نه سوځوي.
د ګرد، د غبار او د مکروب د راست روغ نیونی تکلیف د قلبي لاره خپله مې سامې قیتي. زه چې ماښام له کوټې راووځم سیګورم دا موږ د سروي فضا ټولو دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپل په جمعه کې دوه ورځې درې ورځې ډاکټر ته ځم. درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم، هغه هم کله پیدا کوي کله نه کوي. کله چې پتنه به ورکړو که نه سره اخلو خیرې نیولی تورې.
نرګس چې په کلي کې اوسیږي وایي دوی خپله په تناره او نغري کې له لرګیو نه کار اخلي، خو نور کلیوال بیا له لرګیو سره پلاستیکونه هم سوځوي. دودی د دوی کور ته ورځي.
په تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیتي ترش هم په انغری باندې. داسې برکونه نسته ده، زموږ سینه داسې سوخت کوي. نفس کته پورې لږ دوه دقیق چې وغږېږي کوسې چې زیاته غږېدی نسو.
ډاکټر ته ورغلې؟
ډاکټر ته ورغلې وم ته وایي ورکې او سورې څخه سو بیرته.
اما عزیز وین اتا په نظر د چې تاثیر د ستاسو کېږي؟
د کار د دود
نور کوم شین سوځي خو شاتم خلک
واخې سوځي، زيتي لار کې سوځي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه سوځي؟
پلاستیکونه سوځي، کول میزي پلاستیکونه سوځي.
د پلاستیک دود به څومره لږی ګډیر
ډېرې ولې سره چې موږ ګور چاته چې کېږي چې غلط ډېرې دود ډېری.
تاسو فکر کوي ولې خلک پلاستیکونه سوځي؟
پلاستیکونه سوځي چې موږ فایده وسی، هغه خبر نه ده چې ټول ځان ته مرض کېږي.
د لابرونو، چرمونو او پلاستیکونو دودونه سره لدی چې چاپیریال نه پاکوي، روغتیا ته تاوان رسوي، د کور وسایل هم توروي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې کله خو سره داسې فکر کوي چې ته به وایې په کور کې کوم څه وراخیستی.
نن سار چې موږ له کوره ووتو دومره دوړې وه چې دا درې وار خندېده وایي دا وګوري چې داسې فکر کوي چې د اسمان نه غبار ښکته شوي داسې آلوده او هماغه محیط آلودګي ډېره زیاته ده. د کوټې په منځ کې میز او چوکي او دا شیان چې صافي کوو د دوی په سر کې داسې صافي تور کېږي، فکر کوي چې دغه کور کې اور لګېدلی، خاوره او دود چې د بیرون نه راځي ساحه توریي. دا اوس خو ژمی ده، بخاریګانې د پوړې کې هم دغسې حالت دي.
په اکثره سیمو کې هممونه هم د خلکو د استوګنې سیمې ته نږدې جوړ شوي، هغوی هم څه چې په مخه ورځي سوځوي. دې ته نه ګوري چې دوی خلک څومره په تکلیف کوي.
دا معمونه د سرکو غاړې ته دي، دغو کې زیاتره دوی لرګي نه سوځوي، دوی ټیرونه سوځوي، زیاتره ټول په شیشو باندې کېني. بیا اخوا ته لاړ چې ګوډې په مخ لاړ چې هغه لاړې داسې تورې وي لکه قیر، د دماغو په بندښت اخته شوي دي. پاسې په بندوالي سره دغه سخت ضرر د لپاره د افغانستان د خلکو کدې دي مخونه ولسي دا به ډېره ښه.
یا خو هغه دودونه او لوګي دي چې خلک په بخاریګانو او حمامونو کې پلاستیکونه او لبرونه سوځوي، بل ځینې عملي کسان هم په خونو کې دننه سګرټ او نور شیان څکوي. د پکتیکا اوسیدونکی سلیمان خیل وایي چې دا ډول دودونه هم ډېر مضر دي.
تعصب سره د موږ او د تاسې بعضې مجبوریتونه دي، واقعیتونه دي، لیغونه روګر راکېدای نه شو، یخنۍ د بخاري به لګېږي چې هغه به ضرورت وبولو. مګر تعصب سره د موږ بعضې خلک دي چې هغه دغه سګرټ او دغه مخدره مواد په تعقو کې استعمالوي د اولادونو په مخ کې. د دې خو هیڅ مجبوریت هم نسته ورکوي، د اولادونو ژوند تباه کوي.
هغه کسان چې د خښتو پخولو بټې ته نږدې اوسیږي، هغوی بیا تر ټولو زیات له دود نه په عذاب دي. د کابل اوسیدونکی رحمان چې موټر چلوونکی دی وایي له همدې وجې خو یې خپل کور خرڅ کړ.
بختیارانو کې ما ځمکه اخیستې وه، زنانه به کالي ومینځل، مازیګر نه سبوی به چې راپاتې دو سپین کالي به تور و، دغه د بټې ایره او ګرد دا به په دې کالو باندې لوېدلی و. نو بالاخره هغه ځای ما خرڅ کړ، بل ځای کې مې ورته وسه ونه رسېده. په کرا اوسیږم خو هغې منطقې ته نه ځم، په څه خاطر باندې د بټې د دود خاطر هغه منطقې خلک د مونږ په بازي کورونه اوس مشتره چې څومره خلک ګوري په سبندې باندې اخته دي.
تاسو خو موټر هم لري کنه؟ په کې سره قم تیل سوځي لبدوت کې کېدیر.
ما تقریبا و درس کاله د موټر باندې وتیلې دي، خو زه د خدای نه راځم چې ما به کار موټر نه چلولې. کله چې موټر می چلولې دا هغه ماشين نه جوړو مبلر خور نو دود نه کاو، او اوس په الحاله پټرولي موټر چلوم، ختیل ورچوم، هغه به کیفیت تیل چې دلته ورواردېږي ته چالانه کی بس تیخ شي دوت کې چې ګرم چې تور دوت کې تیلو به کفایت دي.
ته په نظر د خپل موټر وانان څه کولای شي چې دا موټر ډیر دود ونه کی او د چاپیریال نور ککړل نه کړي؟
چې خپل موټر روغ وساتي. ډیزلي موټر ته مبلان خورس هغه د خدای په نامه باندې دوت کې دی، هغه ماشینونه رنګ و غیره ډیزل پمپ ټو میزر دغه شی نه پاک وساتي، فرسنګونه صحیح وساتي، دا هیڅ کله دود نه کوي. او چې دغه شیانې خرابې کې ماشین روغ می تیل خرابې به کیفیت دا دود کې 50 روپۍ غټي و په خپل خوره درې په موټر ولګوه، نه به دودې، نه به د شټېدو مسلې، نه به د کمزورتیا مسلې، هر څه به صحیح ټیک ټاک.
د دې ډېر دود تاوان بیرته د خپل موټروانو ته نه رسیږي.
موټروان خو څه کې څه کې چې دغه نباتات دغه ونې غنی دغه په سرکو باندې ولاړې دي، بیا د خلک ګرځي څوک چې ګوري او زی روح ده انسان ده که نبات ده که حیوان ده په خپله موټروان ده. موټروان ته خو یې ځکه ډېر رسیږي ځکه زه ما خپله باندې یو څو کاله ټیکسي چلولې ده، دا غټ موټر به سلنګ سر به جګو، موږ سره خو ټیټ موټر و، خوا کې به ودرېده چې دا سلیټر به ورکړو نو تا به ویلې چې یوه لپه خاورې یا یوه ټوکرۍ شګه دې په موږ راوشیندله. په داسې نمونه دود به سیرته راننووتل.
د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی لسی پلوه هغه ناروغي یادوي چې د دود له وجې پیدا کیږي.
اول کده ظاهری سری یا بند نسړې وګوري دود ډیر مضر ده، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او ښکلا له نظره یو مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډې تکلیف لري یا برانشل اسما چورته وي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعضې نورې ناروغۍ دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دی اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو، کاربون دی اکساید یا دود اخلو، نو زمونږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه، یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په یوازې کاربون دی اکساید اخیستی دی، یعنی دود یې تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کېږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کېږي. پوزبند یا ماسک چې دی، دا هم 100% محافظه نه شي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي، یا که هلکان دي، که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي. نو که څوک یو د غاړې دستمال لري، ښه خبره دا ده چې له پوزې او خولې څخه یې هم تاو کړي، تر څو چې دی د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمی پخونو کې د سګرټ څخولو پاک لوي.
موږ تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپله پلار چې له سګرټو څخه یا د دې د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي. او بالاخره په هغه کوټه کې هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي، هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
رازو د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسانو ته. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق وایي چې ناپاکه ګرجن او دود غړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سې هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې. په دې کې خورا وژونکی ده، یعنې که په ډېره سطح باندې تنفس یې باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطح باندې تنفس یې باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې، خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی له دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي چې دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمت نه ده.
مدقق وایي چې د چاپیریال په ساتنه کې یوازې د چاپیریال ساتنې اداره مسؤلیت نه لري، دا د ټولو وګړو کار دی.
د مازدیګر او د ماښام ترمنځ که تاسو د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده. دا تشکیلیږي د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لار. دا یو واحده منبع نه لري چې سړی ووایي چې له دې منبع نه کېږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده. مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو د سکرو نه کار وانخلي، او دا کار په دولتي اداراتو کې منع.
درنو دوستانو، اوس تمثیل ټوټه اورو. په تمثیل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې په کور کې وسلې ستي، په دې ډول ځانته خپل غمونه اخلي.
وروره د ګاونډیانو کله څه نکل و، دا شور ماشور څه پېښه وه؟
رښتیا وایي و سړیه، ډزې مو شوې. د چا زور پیدا وکړې؟ خپل زوی ته کوژده کړې وه.
و ښځې، نه چا زوی ته کوژده کړې ده او نه د چا زوی پیدا شوی. د ګاونډیانو جنګ و، د دوو ورونو
جنګ و. نو ډزې څنګه وکړې؟
نو ډزې خو خود وکړې. سلای کور کې وه.
چې چې سلای په کور کې وه؟
او کومه تومانچه په کور کې وه؟ څه شی او د دواړو جنگ شوی دی چې خیز کړی یو بل پسې تومانچه راخستې، ډزې پې کړي.
څوک ژوبل ته سو څنګه؟
نو ته عجیبې خبرې کوي وخورې. ډزې موشي او څوک ژوبل هم نشي. چې ډزې شوې مورې راووته، چیغې او سورې والې او په سرې خاورې بادولې، چې هلی د خدای دپاره. خو ټولو ور منډه کړه چې ګورو چې یو ورور یې ولاړ دی او دا بل ورور یې زخمي پروت دی.
بیچاره، بیا مو څه په وکړه؟ بوم ته روغتون ته کیا؟
او بوم تلو روغتون ته. خو ښه وو ډاکترانو ویل چې د مرګ نه بچ دی.
څه شکر دی بیچاره چې خدای نه کرده مړ سوی نه دی.
دا وای چې په کوم چې لګیدلای وو
په دا وګه لګیدلای وو
شکر دا چې په خیر به تیر اسو
خوري وینې وینې چې کوټه ټوله په وینو لاړلې وو
ومدغه سلاوی څه کی چې ساتي په کور کې
و خوري وازه دا خطر خو نه دی دغه سلام ماشومان ته پلاس ورزي تیارې مرمۍ په کی دی اخو دی خو اخو دی خو دا زوري مړکی سړې
اخو دی وله ماشوم دی ماشوم څه پېږه اغه وای دا د لوب سابانه نه دی راځه لوبي په وک
وای خوري ته ما جیب خبره کوي ګل ماما دی دی یاد ووت دوه ورونه راځک په ټوکو ټوکو یوې وو وژل
یاد می دی په ټوکو ټوکو کې چې ودیونه مودیونه مودیونه د زې پر وک
په ورور وشتره یو جرم د تومانچې ساتلې بل جرم
کاغذ یې نه درلودې د تومانچې
نو واخوره کاغذ خور څوک نه لري چې په دولت کې نه وي په نظامی ساحه کې نه وي تر تومانچې اجازه نشته
دا سلاوی ولی ساتي دا خټول خطر لري په کور کې
وسړیا وس دا راته وای چې جنگ په چی شي وو
او خزینو ما خپل د سارنوالیم چې پښتنه مور نه کړې و خو مونږ لام دومره وګړو چې زخمی مور اسو یو روري زخمی بل روري بندي
خدای دې وبدي ته انصاف ورکړي چې دا سلاوی ساتي دا بیا پای
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان بچو خون زیده تو مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده افغان بچو خون زیده افغان بچو خون زیده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې وسوره سوره دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوده ده ده افغان بچو خونزه ده ده افغان بچو خونزه ده مکتب کوم ځای کې نوی هغه کور کلی بدرنګ دی. مطلب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے آسمان دلا دیکھایا پیا والی لگے دے آسمان دلا دیکھایا پیا والی لگے دے سری لمبے پورت کی گی دفان بچو خون سے دے دفان بچو خون سے دے دفان بچو خون سے